درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو د دې سات پخپرونه کې اوریدو ولسمشر لمړي مرستيال خلکو غوښتي چې د تروریستي حملو د عاملانو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. خبرونه په خبرونو پیلو چې اسدالله لودین چمتو کړي.
پاکستانی چارواکی وای تر دو میاشتو پورې به د افغانستان اوربند ته زمینه برابر شي. طالبان د اورزګان د هراود ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوي او د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په کرونا اخته شوی. بشپړ خبرونه د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای مخکې یعنی تر دو میاشتو به د اوربان زمینه مساعده شي. ښاغلی داودزی په اسلام آباد کې د خبرې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړې.
زمنګ خو خبر هم ده توقع تین هم ده تقاضا هم ده چې لږ زر عجله وکي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې مته ویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند زمينه مساعده شي.
ښاغلی داودزی زیاته کړه چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري نو په کار ده دا نفوذ په افغانستان کې د ده په ټکو د جمهوري نظام په ملاتړ وکاریږي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو د پاکستان د ویزو په برخه کې د ستونزو پر هواري خبرې وکړې. د وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټلیفوني خبرې تیر ماښام وشوه.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی محمد حنیف اتمر له خپل پاکستانی سیال محمود قریشی سره د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، د افغان وګړو د ویزو د مشکلاتو د حل او د قونسولي خدماتو د ظرفیت پر پراختیا باندې خبرې وکړې.
د ویزو د ستونزو د هواري په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو له دې وړاندې پاکستانی چارواکو ویلي د دغه بهیر د اسانه کولو هڅه کوي. پاکستان شاوخوا اته میاشتې د افغانانو لپاره ویزه بندې کړې وي او اوس ډیر افغانان د ویزو تقاضا لري. تیر اونۍ جلال آباد کې د ویزې اخیستو پر مهال ټیل ماټیل کې لږ تر لږه دیار لسکې زمړې شوې او نږدې همدې شمېر کې ښځې او نارینه ټپیان شول. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې خلک او ولسی اساسي وایي چې طالبانو د ولسوالۍ د بازار یو شمیر سیمې نیولې دي. ځایي اوسیدونکو هلته د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې طالبانو تیر شپه د ولسوالۍ پر مرکزی پوسټو بریدونه کړي چې لا هم جګړه روانه ده. په ولسی جرګه کې د اورزګان استاذ بسم الله جان محمدي وایي چې خپل دای د دهراود اوسیدونکو دی او وایي چې طالبان د ولسوالۍ یو امنیتي قومندانې ودانۍ ته نږدې شوي.
د کومندانې سازما په نظر د 200 متره باندې د کومندانې او د ولسوالۍ سره باید بیا د یت عملیات وشي. کومندو باید نو سره کومه کوي چې د شپږ په سیمه سره دي سلامات په نامه کومندان او ډیر تکړه کومندان خو راځي او بشه راځي شادت کبل چې هغه باندې شي څو دی.
په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لواء ویاند جګړن اقا محمد صافي ازادي راډیو ته ویلي چې په دهراود ولسوالۍ کې وضعیت عادي دی او طالبانو کومه سیمه نه دی نیولې. دا چې دغه ولسوالۍ لري پرته ده نو د دې ډول زده او نقیزو خبرو کرات سرک لګول یو څه ستونزمن دي. طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په کرونا ویروس اخته شوی دی. قالیباف نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ځان قرنټین کړی دی. ویلي د خپل قرنټین لزاینې به کار ته دوام ورکوي. په منځني ختیځ کې ایران د کرونا او بالا کبله تر ټولو بد حالات لري. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه باندې 15,000 ایرانیان په کووید 19 ناروغي اخته شوی چې له دې ډلې شاوخوا 3,000 مړه شوی دي. ویل کېږي چې په کرونا د اخته شوو او له دې کبله د مړو شوو نارسمي شمیرې به څو برابره زیاتې وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په نګورنو قرهباغ سیمه کې د شخړې د هواري ډیپلوماټیکي هڅې دوام لري. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو دواړه لوري هڅولي چې د اوربان د ماتولو له هڅو وروسته سیاسي حل لا را پیدا کړي. د امریکا په منځګړیتوب دغه خبرې دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 26مه له مات سره مخامخ شوه. په همدې حال کې کرملین ویلي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره پر ټلیفون د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربان ټینګښت خبرې کړي. په سرحدي سیمه نګورنو قرهباغ کې د پیل شوې جګړې څخه باندې میاشت ووته، خو د سیمې او نړیوالو هیوادونو له هڅو سره سره دواړه خواوې تر اوسه د جګړې په پای ته رسیدو نه دي بریالي شوي. او په امریکا کې نن یو ډیره ارزښت لرونکو مجسمه بولی ته وړاندې کیږي. دغه مجسمه ارزښت چې یو سیویسی هنرمند البرتو جیوکومیټی جوړ کړي څه باندې 90 میلیونه ډالر خودل شوی. د مجسمه د اخیستلو لپاره تر پرونه پیرودونکو ته فرصت ورکول شوی و چې خپل باید د پلور کمیټې ته وسپاري. د ګراند فیمی یو مجسمه 2 متره او 6.5 سانتی متره قد لري چې په 1980 کلونو کې جوړه شوې ده. له دې وړاندې د همدغه هنرمند جیو کمیټي لخوا جوړه شوې یو مجسمه په 2015 کال کې په 141 میلیونه ډالر خرڅ شوه. د خبرونو پای
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د ولسمشر لومړی مرستیال له خلکو غوښتي د تروریستي حملو د عاملانو په اړه شکایتونه ثبت کړي. عمر داود زی چې اسلام آباد ته تللی وایي چې د اوربند هیله ورکړل شوې.
اوس خو غیر رسمی ماحول کې مته ویل چې کال د ختم نه مخکې به ان شاء الله چې اوربند ته زمينه مساعد شي.
د ننګرهار ډاکټران وایي د هر چارواکي وری ټکولې چې د دوی امنیت خوندي کړي.
ټلیفونونه ورته کیږي، باچ تینام دا وسما خستل کیږي، کومنګ نور زړه تور شي ویو.
په کندز کې د مسګری صنعت ولې په ختمه دوده
دیو قیمت ډیر ګران ده. شینای مال نه دکانو کې راو دي نو هغه په خه مناسب به مونږه
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه ملرو. یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان د خبرونې ته هرکلی کوم. د خبرونې د میر احمد صاپی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ځانمرګو او چاودیدونکو توکو د قربانیانو له کورنیو غوښتي چې د دې بریدونو او چاودنو د طراحانو په اړه شکایتونه ثبت کړي. ښاغلی صالح پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د خلکو ل شکایتونو ورسته به د دې ډول بریدونو د تراهانو تصویرونه په عمومي لارو ځایونو وڅړول شي څو خلک و پیشنی. د موضوع تفصیل د امید ظاهر مل پراپور کې وابري.
د جمهوریت ریاست د لومړی مرستيال هغه لیکنه چې پکې له خلکو غوښتي څو د ترهګریزو بریدونو د تراهانو په اړه خپل شکایت ثبت کړي. د دې بریدونو د قربانیانو د کورنیو له هر کلی سره مخ شوې ده. مؤمن موسوی هغه شخص چې په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې زوی وژل شوای چمتو ده خپل شکایت ثبت کړي.
اگر زمينه شکایت
که خلکو ته د شکایت ثبتولو زمينه برابر سي او مجرمين ونیول سي موږ به د دې ظالمانو او خائنانو په اړه چې زمونږ د مظلوم ملت په وړاندې درېدلې شکایت ثبت کړو. مهمه ده چې حکومت عدالت وکړي. تل عدالت خبرې سوي مګر په عمل کې هیڅ هم نسته.
د خغلی موسوي زوینو لسکلانو د دولسم ټولګي زده کوونکو او همدا ډول د کوثر خونیز مرکز دانه نزدک کړه کوله چې د شنبې پورس په ځانمرګي برید کې ووژل شو. په دې برید کې لد پراته درويشت نور هم ووژل شو او شپېته نور ټپیان شول. دا اشتلې د دې برید مسؤلیت ومانه. په افغانستان کې زرګونه داسې نورې کورنۍ هم شته چې په تر هغه غریزو بریدونو کې د کورنۍ غړي وژل شوي یا هم ټپیان شوي. که څه هم په دومره وخت کې د دوی لپاره د بریدونو له طرحانو څخه د شکایت د ثبت زمينه نه ده برابر شوې، خو اوس د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا زمينه برابر کړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي د شکایتونو له ثبت وروسته به د دې بریدونو د طراحانو او عاملانو نمونه او تصویرونه په لارو کې راوځړول شي څو خلک یې وپیژني. د جمهوری ریاست د دویم رسال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد
د هغوی عکسونه د دې لپاره زړول کیږي او نسبیږي چې هر هغه څوک چې عزیز د دوی په حمله کې شهید شوی دی او یا ټپي دی هغه کولای شي چې د دې ترڅنګ چې د ملي امن جرم یې ترسره کړی، د دې ترڅنګ چې حقوق الله یې تر پښو لاندې کړی دي، حق العبد مسله هم وڅړل شي او حق حقدار ته ورسیږي او مجرم ته په هغه برخه کې هم سزا ورکړ شي.
په ورته وخت کې د حقوقي مسایلو کارپوه سمیم امین وایي د مجرمینو د تصویرونو راځړول او د ترهګری زپی خدای عاملانو طرحانو څخه شکایت ثبتول د عدالت لعملي کې دوسر مرسته کوي.
د شکایت او د عریضي حق هر څوک لري چې هر وخت وکړي. هم بندش نشته چې موږ تاسو ته د شکایت لاره بند کړو. نو دا په دې معنی چې د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن موجود دی چې حتی خلک نشي ولا خپل شکایت قانوني مراجعه ته وړاندې کړي.
د جمهور رئیس لومړی مرسیال همدا ډول ویلي د کابل د لویدیز امنیت ته ځانګړی پام وشي ځکه په ورستي کال کې ډیر بریدونه په همدې سیمه کې شوې دي. دا بریدونه تر ډیره په خونیزو مرکزونو، روغتونونو، جماعتونو، مذهبي او مناسبتي ورځو شوي. د دې بریدونو له ډلې د ډیرو مسؤلیتي داعش ډلې منلای دی. د افغانستان حکومت دا پریکړه وروسته تر دې کوي چې په دې وروستیو کې د یو شمېر هغه کسانو تصویرونه هم د کابل په بیلابیلو سیمو کې راځړولي چې په جنایي جرمونو تورن دي، خو درک یې نشته. خو برعکس بیا په وروستیو کې یو شمېر نامعلومه کسانو د ځینو چارواکو او سیاسینو تصویرونه هم راځړولي او دوی یې په بیلابیلو جرمونو تورن کړي دي.
په شارونو کې د انتحاري او نورو حملو د طرحانو د عکسونو د ځړولو په اړه ستاسو اوریدونکو نظر څه دی؟ خپل نظر د افغان بیسیم د 1300 شمیرې له لارې راوستوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال پای ته رسیدو مخکې به په افغانستان کې د اوربند زمینه مساعده شي. ښاغلی داوودزی دا خبره په اسلام آباد کې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې ده. ښاغلی داوودزی د افغانستان له پارلماني پلاوي سره یو ځای پاکستان ته تللی دی. د دې مرکې په پیل کې وویل
زمنګه خو خبر هم ده دا توقوم تین هم ده تقاضا هم ده چې لږ زر عجله وکي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې مته ویل چې کال د ختم نه مخکې به ان شاء الله چې اوربند زمينه مساعد شي، آتش بست زمينه مساعد شي. نو خو یو جګړه چې څلوي کال تاریخ چلري په یو ورځ کې نه ختمي. اصلي واضح خبره به د خیر چې پرایم منستر لا شي کابل ته هغه وخت کې به ډیر وضاحت راشي په خبرو.
داوځي سي تل ویل کیږي چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، تاسو په څه شکل باندې د پاکستان همکاري غوښتي چې دغه نفوذ څنګه کار واخلي او د سولې په ګټه باندې تمام شي؟
پاکستان کې شکر دی جمهوریت نظام دی، افغانستان کې جمهوریت نظام دی. د پاکستان از موږ توقع دام ده چې په د مذاکراتو کې د جمهوریت ملاتړ وکړي، د یو شخص نه، د یو حکومت نه، د جمهوریت ملاتړ وکړي. ځکه طالبان خو دریز د جمهوریت پاکله منفی دی او دا بیا د افغانانو د خواهش خلاف خبره. افغانستان خلک اکثریت جمهوریت غواړي، جمهوری نظام غواړي، تغییر غواړي، خو د رای په واسطه باندې نه کوم بل طریقه باندې. نو دې کې موږ د پاکستان نه توقع دا د چا خپل رسوخ استعمال کړي او طالبان دې تقانی کړي چې جمهوریت باید وساتل شي. تغییرات که راځي قانون اساسي کې تغییرات راځي، خو آسماني کتاب نه دی، انسانانو جوړ کړی، هیڅ خبره نه ده. میکانیزم باندې به سره موافق شي او قانون اساسي کې به تغییر راشي. که د هغوی په فکر باندې ځینې موارد داسې دي چې سخت اسلامي نه دي، هغې بحث ته افغانان حاضر دي، دولت هم حاضر دی. نو پاکستان خو د امریکې سره مرسته وکړه، د طالبانو سره توافقنامه امضا شوله چې هغې موږ خوښ شولو چې د امریکې او د طالبان ترمنځ یو شی امضا شو. نو خو دا خبره خو ثابته شوه چې بیا پاکستان اثر رسوخ لري په طالبانو باندې.
په آخر کې د خپل دغه اوسني سفر چې پاکستان ته مو کړی دی په دې اړه باندې معلومات کرا کے.
دا سفر خود پاکستان نیشنل اسمبلی په دعوت باندې وو چې د افغانستان د نیشنل اسمبلی رئیس رحمانی صاحب دعوت کړی وو، د یو پارلماني وفد سره، لوی ډیلیګیشن سره. او چونه د پاکستان نیشنل اسمبلی سپیکر اسد قیصر هغه د افغانستان پاکستان د فرینډشپ د کمیټې رئیس هم دی. نو دوی موضوع یې نیولې وه تجارت او سرمایه گذاری په افغانستان کې. په همدې ارتباط د لوی ترین وفد اویا کسان د پارلمان، د حکومت، د پرایویټ سیکټر او د افغانستان او د پاکستان ټولې اړیکې قدیمی دي، ډیر شراکتونه لري سره، ډیر مشترک ارزښتونه لري. خو بیا د دوی تجارتي اړیکې ډیرې قوي دي. افغانستان د تجارت لپاره د پاکستان بدیل نه لري. پاکستان هم اوس د افغانستان سره تجارت او د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا سره تجارت دې ته ډیر اهمیت ورکوي. نو دا وخت آغاز و د یو پروسې چې د دې په رڼا کې څه بحثونه چې وشو، اول خو به هغه عاجل مشکلات چې د افغانستان تجارانې لري هغه حل شي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی د هیله درلوده چې د البته د پاکستانی چارواکو هیله ورکړی دی چې د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې اوربن ټینګ شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
څلور بجې او پنځلس دقیقې شوې. زموږ شخله آزادي راډیو اوري د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقونه اونیس پروګرامونه لرو. په ننګرهار کې ډاکټران او روغتیا پالان په دې ولایت کې له امنیتي ستونزو سر ټکوي او وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې یو شمېر کړۍ د باج اخیستو په مخه زنګونه ورته وهي او ګواښونه ورته کوي. ډاکټران دا هم وایي چې دا ستونزه یې څو ځلې له چارواکو سره شریکه کړې خو لا هم د روغتیایي سکتور کارکوونکي خوندي نه دي او حتی ځینې له دې ولایته وتلو ته اړ شوي دي. په دې اړه له ننګرهاره د سهار ګل امیرزی راپور واوري.
تیر کال په همدې ورځو کې په جلال آباد کې ناڅرګندو باجګیرو د اورتوپیدی څنګه متخصص نوروز شینواری وواشه. د ډاکټر نوروز شینواری کورنۍ وایي شپږ میاشتې هر ورځ ورته ټلیفونونه کېدل او ترې په یو او بل نوم د پیسو او باج غوښتنه کېده. د نوروز شینواری ورور زمرګ شینواری ازادي راډیو ته وویل هر ورځ له یوې شمېرې ورته زنګونه راتلل او امنیتي مسؤلونو ته راپور هم ورکول کېده خو هیڅ ګټه یې نه لرله. د زمرک په خبره نوروز مقاومت کاوه چې بل اخره په مین والو زول شو او لمن زولاړ. ډاکټر صاحب
نوروز د خولي چې کله کور وزم نو زه شک را ښکارو خلک ګورم هیڅ کله مې نه دی نه کنه هغه هم د ترکړی وچه دلته بس د شي اجنبي خلک باندې را کېدل خو د زنګونو لړۍ چې واه فکر کوم چې مې شو پوری دا واه کړم په پښتو باندې شو پوری به هیڅ خبره نه وتر و مې شو پوری
په ختیځ زون کې د روغتیا پالانو د ټولنې مشر ایمل زکی ازادي راډیو ته وویل په جلال آباد کې ډاکټران او د دوی کورنۍ خوندي نه دي او هر شی بل تختونی وژنې او نور غواخونو سره مخ دي.
ډاکټران د تیر سلور کلونو راهیسې د دې غمیز سره مخ دي. ټلیفونونه ورته کیږي، باج تینام دا وسه ماخستل کیږي، کومنګ نور زړه تور شوی یو، هر چیرته تلی وزارت ته جمهور رئیس ته هر دروازه چې مونږ پویډو چې مونږ په خوندي کیږو هلته تلی یو خو د بد وخت د غستون د لاتروسه پورې هم روانه ده.
ډاکټر بلال حبیب زای بیا وایي په روستیو دوه درې کلونو کې هم دی غواخونو یو شمېر ډاکټران دې تاړکړي چې جلال آباد پریک دی مرکز کابل او یا نورو هیوادونو ته کډه شي. د حبیب زی په خبره دوی او د دوی نور همکاران هم ډاریږي او د غواخونو لکبل اوس نشي کولای چې حتی خپل اولادونه له کوره بهر خوندي او کورسونو ته پریک دی.
بهر ته د تلو لارې نشته چې لاړ شي او دلته بس دغه سي حالات دی او ټول بیچارهګان په دغه حالات کې شهیدان کیږي او تهدید لاندې بچي ټول موږ خپل هم مثال نشو کولای چې خپل بچي مثال کورسونه ته ولېګو مکاتب ته ولېګو نور ځین ته بده کو نه نشو پریخوده په دې چې امنیتي ستونزې ډېرې دي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی هم وایي د ډاکټرانو سره مال ته پیخو غواخونو په دی ولایت کې پر روغتیایي سکتور ناوړه غیزی کړی دی.
د ډاکټرانو په روحیه په کارکونه باندې ډیر زیات منفي تاثیر کړی دی. زمونږ ډیر زیات متخصصین او مجرب ډاکټر صاحبان ورسته دی واخیونه د ننګرهار نتللی دی. ډاکټر صاحب عبید مجددي مثال دی، ډاکټر صاحب منګل نوري مثالونه دي چې د ننګرهار نتللی دی په کابل کې کار کوي او حتی دومره دردیدلی دی او زوریدلی او په ویره کې دي چې بالکل د هیواد نه بیرون تللی دی.
ځایي ډاکټران ټلیفوني غواخونه باج غوښتنه د تختاونو او کورنۍ وته د زیان اړولو خبر داری هغه څه بولی چې په خبره یې نګدي هر یو ډاکټر یو ځل تجربه کړی دی. شاوخوا یو نیم کال وړاندې د ننګرهار د سیمایز روختون د پخوانی سرطبيب ایوب شینواری درملتون او کتنځي ته چیرمه یو ځای پر ځای شوی ماین و چاو دی چې د نوموړي ډاکټر یو ورور پکې ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. خو د دې لړۍ وروستۍ پیښه د رواني اکتوبر میاشتې په 11مه ماښام ناوخته د ډاکټرې مرواری د کتنځي مخ ته چاودنه وشوه چې دوه تنه لاروي پکې سرسري ټپیان شول. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي که چارواکي په دې ولایت کې د ډاکترانو خوندیتوب باوري نکړي ښایي خلکو ته روغتیایي اسانتیاوې چې لا د مخه هم کمې دي تر اوس هم زیات را کمی شي.
دا چې دوی اوس هم ستونزې لري، اوس هم د ځنې مسائل دوی په ننګرهار کې شخصي باجګرین اوس هم د یو بل نوبانه کیږي، نو حکومت نه مختنه زر ته زر دغه مسله ته هم باید جدي توجه وکړي تر څو زموږ صحي سکتور پیاوړی شي او دغه ډاکټران دې ته هغه نه شي چې خدای نه خواسته د دې نه ځان د ننګرهار پیږدي او کابل ته ځي د امن په خاطر نه.
اخوا د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل بیا وایي د ډاکټرانو ستونزې جدي نیولي او د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره یې د هرې دروازې ټکولو ته تیار دی.
ډېر نه دی په دې ټولنه کې، اما کلک مور پسې راخیستې ده، جدیت باندې ورته توجه کوو او معافیت سیستم یا همدارنګه فرهنګ به نور له منځه وړو. هر دروازه به په حیث یو افغان د دوی تر څنګ درېږم.
ننګرهار میشت ډاکټران وایي دوی ته تل چارواکو د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ورته ویل شوي چې د دوی ګواښونکي به پیدا او ونیول شي، خو زیاتوي تر هغې چې د دوی په ټلیفون د باجګرانو او ګواښونو د خبرداریو زنګونه راځي، د چارواکو ژمنې هوایي او د باجګرانو ګواښونه جدي ګڼي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ننګرهار د ډاکټرانو شکایت مو د امیرزی په راپور کې واورېده. په کندوز ښار کې مسګران وایي په دې ولایت کې د مسګرۍ لرغونی صنعت مخ په ورکېدو دی. دوی وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د فلزي، شیشهیي او پلاستیکي لوښو واردېدل د دې سبب شوي چې خلک د مسی لوښو کارول کم کړي او ورسره د دوی کاروبار وتړل شي. په اړه یې له کندوزه د اجمل آریان راپور واورئ.
د 45 کلن غلام حسین د مسګرۍ دا دکان یو مهال دلته د مسګرۍ یوازې دکان نه و، بلکې د کندز ښار په دې کوڅې کې د مسګرو ګڼ نور دکانونه هم وو چې اوس مهال تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګرۍ یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي، پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي، د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خدا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی، نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د 25 دوکان بود، دغه لاره 25 دوکان یک دوکان مونده.
په خوادل تل 25 ډیر د مسګری دوکانونه موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې له منځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دی.
ایر همې مردم اوس نه بدخشان میبره، مردم های دورده است که
د مسی لوښو پیرودونکي کم سوي دي. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي رانیسي. خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لرو پرتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي، لکه چای جوشه او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو جوړوي. د بیلګې په توګه د یوې چایجوشې وزن 2 کیلو ګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري، خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړیږي او په بازار کې په عصري فابریکۍ بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل دې لپاره نه اخلو چې د دې قیمت ډېر ګران ده. چینایي مالونه دوکانو کې راوتي، نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو.
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت، د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کرده.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. ان شاء الله د مسګرۍ صنعت د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي، ښیښهیي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په هماغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. وسی به نړیواله موضوع لرو ورسته ستاسو را لجلی پیغامونه هم ولم. ولسمشر ترامپ په دویمه دوره کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نو غواړي چې له چین سره د مقابله لپاره لاس ورکړي. د شغل ترامپ یوې پخوانی سلاکارې دا څرګندونه په یو پوهنتوني بحث کې کړې دي. په اړه د ازادي رادیو د خبر د څنګ د راپور جزئیات داود جون بشوړندې کوي.
فیونا هیل د ترامپ د ملي امنیت شورا کې د روسیې او اروپا مسلو لپاره مخکې واجبپوري سلاکار و. هغه ویل چې له روسیې سره د چین د مقابلې لپاره د همکارۍ مسله د ولسمشر ترامپ د هغې هڅې برخه هم و چې غوښتل یې ښاغلی پوتین د اوو پرمختللو هیوادو را روانې سرمشریزې ته راوبولي. آغلی هل د ستانفورد پوهنتون له یوه استاز او په اوکراین کې د امریکا له پخواني سفیر سټیون پیفر سره په یو ساعته بحث کې ګډون درلود. هغې وویل ښایي د ګردو تشریفاتو او ښه راغلاست او کیدای شي د وسلو د کنټرول د بل پړاو تر څنګ به خبره د چین په اړه وي، خو د هغې په وینا پوتین به ښایي په ختیځ کې د خپل ډیر ستر ګاونډي خلاف له چا سره د لاس یو کولو د وړاندیز په اړه اندېښنه لري. روسان د اغلې هل په وینا اصلا دغسې یو شی نه غواړي. ترامپ په 2018 کال کې ولسمشرۍ ته له رسېدو راهیسې په چین پسې راخیستی او له هغه هیواد سره په دا بل کال سوداګریزه جګړه پیل کړه او سږ کال یې پر ځینو چینایي ټکنالوژیکي شرکتونو د بندیزونو په لګولو له هغه هیواد سره ترینګلتیا نوره ډېره کړه. د ترامپ ادارې چین تورن کړی چې سوداګرۍ کې عدالت نه ساتي او ورسره صنعتي جاسوسي هم کوي او دولتي مؤسسو ته د ټکنالوژۍ لیږد او سبسایډۍ جاري ساتي. د چین ادارې پر خپلو ملګرو هیوادو هم فشار راوستی چې د چین 5G ټکنالوژي د امریکا په څیر بنده کړي. چین پر ټولو اختلافي مسلو له واشنگټن سره د خبرو غوښتنه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
زمانم شمسلا دې ته هلمند ولایت لشکرګاه شاد خدا دې غام ته سپریتم. دلته ورور غوله د جنگ څخه خلک راغلي ستړي پر دمبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې شپاتې. دلته حکومت هیڅ مرسته کیا سره نه کوي. ورور وزه ته به ماشومان دې ګولې جوړي دام نه لري. دلته خلک ډېر په عذاب دي، ډېر په مشکلات کې دي. باید دغه مشران چارواکي باید دغه خلکو ته توجه وکړي. دوی څه خبر دي چې هغه د دې په سیمه کې ډېر سخت جنگ دی او دوی خپل څومره تلیف لري. سلام
حجی شیر حسن کنر ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ سرک د اسمان ولسوالۍ نه د نړۍ ولسوالۍ پورې پام پروت دی او د ایلګل درې د برسر نه تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. د مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا دنه چې مریض را روان شي دلته چې رارسي هغه د کومه په حالت کې مړی په لارې کې. نو ټولو لوړکولو چارواکو نه داخله ده چې زمونږ په دې خبر باندې غور وکړي او زمونږ دا مشکل حل وفصل کړي. والسلام په احترام.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه قاری محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپلې زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوس هم ستاسې هغه پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د تصواتلو شمیرې له لارې مو راستولی دي. وحدت له زابل ولایت لیکي د هغو کسانو چې انتحاري بریدونه کوي نه یوازې عکسونه باید وځړول شي بلکې باید اعدام شي. بل اوریدونکی جونید زابل وال لیکي د شکایتو سپینول او د عکسونو ځړول بل امنیت سره مرسته وکړي. اتل هم له زابل څخه لیکي د افغانانو قاتلین طالبان دي، کوم ورک خلک نه دي. او سمیولا لیکلی دی طالبان باید نور افغانان نو وشل بس کړي. ابو یاسر لزابل لیکي حکومت ک خپل مجرمان په حکومت کې خپل مجرمان موجود دي نو د حکومت د باندې د مجرمینو نیول د اکسونو په ذریعه څه فائدہ لري حمیده نظری د زابل کلات لیکي حکومت باید اول په خپل غیژه کې قاتلین او مجرمان د خپل اعمالو په سزا ورسوي بیا دې په نورو پسې ګرځي عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي امر الله صالح باید د ډیرو خبرو پر ځای عملی کار وکړي بسم الله بهیر د نامعلوم ځای څخه لیکلي دي افغانان ډیر ساده دي چې د پاکستان پر شمنو باور کوي عزیز زابلی له زنجیر لیکلي د سولې د خبرو په جریان کې د طالبانو لخوا د جګړو زیاتوالی په دې معنا ده چې طالبانو نظامي قومندانان په قطر کې د خپلو سیاسي مشرانو امر نه مني له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو د روانې خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو خو اوس چې 4:30 دقیقې دی اسدالله لودین د دې سات لنډ خبرونه اوروي
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال لپاره مخ کې یعنی تر 2 میاشتو بعد اوربند زمينه مساعده شي د افغانستان او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو د پاکستان د ویزو په برخه کې د ستونزو پر هواري خبرې کړې د وزارت ویان ګران هیواد ویلي چې دغه ټلیفوني خبرې تیر ماخام شوې دي د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې خلک او ولسی استاذي وایي چې طالبانو د ولسوالۍ د بازار یو شمیر سیمې نیولې دي خو دغه تل د ملي اردو ځواکونه دغه ادعا نه مني د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په کورونا وایروس اخته شوی دی قالیباف نن پر خپل ټوئیټر باندې ولیکل چې ځان یې قرنټین کړی د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په نګورنو قرباغ سیمه کې د شخړې د هواري ډیپلوماټیکي هڅې دوام لري د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو دواړه لوري هڅولې چې د اوربند ماتولو له هڅو وروسته سیاسي حل لار پیدا کړي او په امریکا کې نن یو ډیر ارزښت لرونکي مجسمه بولی ته وړاندې کیږي د دغه مجسمه ارزښت چې وسويسي هنرمند جوړ کړي څه باندې 90 میلیونه ډالر خودل شوی
ل اسد الله لودینه مننه اوس په هم ناجه صاپی د ریسات سپورتي خبرونه واوروي
د سپورت ورزنه هنداره
د ججستو افغان لوبغاړي په روسیا کې لس میډالونه وګټل او ټاکل شوی چې نن دغه لوبغاړي هیواد ته راستان شي دغه فدراسیون رئیس محمد صابری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړو یو د سرو زرو دوه د سپینو زرو او و د برونزو میډالونه ګټلې دي خاغلی صابری زیاتوي د ججستو دیالس لوبغاړي د اکتوبر په 22 نیټه روسیې ته تللي وو د ججستو لوبغاړي په شپږ 50 او 90 کیلوګرام وزن سیالیو کې ګډون کړی و یا د سیالۍ د اکتوبر له 28 تر 25 نیټې په روسیه کې ترسره شوې د غزنی د فوټبال د غوره لیگ اتلولی پامیر لوبډلې وګټله د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان او د نشراتو مسول فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ 2 میاشتې وړاندې پیل شوې وي او و لوبډلو کې برخه اخیستې وه د سیالۍ دویم مقام شهادت لوبډلې خپل کړ او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه د ممبئی انډینز او رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ سیالي وشي ممبئی انډینز ټیم د 14 نمبرو په لړلو سره د جدول په سر کې ځای لري د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا د راشد خان په غوره توپچونې سره سنرایزر حیدرآباد ټیم وتوانید ډیلی کیپټلز لوبډلې ته لویه ماتې ورکړي لوبه سنرایزر حیدرآباد پیل کړه چې په شلو اورونو کې د دولو بغاړو په سوځیدو سره مقابل ټیم ته د 260 منډو هدف وټاکه ډیلی کیپټلز ټیم چې ټول بغاړي په 19 اور کې وسوځیدل یوازې 111 منډو په کولو بریالی شو په دغه سیالۍ کې تر ټولو ښه توپچونه د افغان لوبغاړي راشد خان وبلل شوه چې په 4 اورونو کې 3 لوبغاړي وسوځول او یوازې 1 منډې وکړي
د خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې خو تر دې وړاندې اساسي او بشري حقونه
اساسي او بشري حقوق
د
درنو دوستانو سلامونه میومنی ز مریم توخی ما او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو وړاندې کوم په دې خبرونه کې د قربانیانو د حقوقو په نقص خبرې کوو چې کوم کټګوري افراد د قربانیانو د حقوقو په نقص کې شامل دي او څه وخت بشري حقوقونه نقص کیږي او دولت په دې برخه کې څه کوي په دې خبرونه کې را سره دی عبد الواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشر ده کوم کټګوري افراد یا کوم کټګوري خلک په دې حقوقو کې د قربانیانو په حقوقو کې شامل دي
بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو محترم ادارې ته ټول درنو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو د سوال په حق باندې چې دا قربانیان د جنگ د شخړې مناظر څوک دي او د دې څه حقونه دي باید اصلا چې قربانیان خو چې دي هغه یا په طور د انفرادي شخصي او یا جمعي دا خلک دي چې د دوی حقونه ضایع کیږي یعنی یا د یو فرد شخصي هغه خپل حق چې دی که هغه صحیح حق یا هغه منقول او یا غیر منقول حقونه دي دا د جنگ او د مخاصمې په جریان کې د درګیرو له طرفه د بې طرفو خلکو دغه حقوق چې دي هغه د پښو لاندې کېږي او د دوی دغه بشري حقونه چې دي هغه نقص کېږي دغه جګړه او دغه شخړه چې د مابند ځکه هغه شخصي هغه کله فزیکي له اړخه یې هغه یا رواني اړخ مې هغه یا اقتصادي حق مې دغه خلک حقونه په اول قدم کې دی خلکو ځای کېږي یا په عام اصطلاح ووایو یا فرد خپله شخص څنګه ما اشاره وکړه چې د خپل شخص حقونه د پښو لاندې کېږي او یا د ده اقارب و نږدې خلک چې دي یا هغه تعصب رسېږي
بشري حقونه څه وخت یعنی نقص کېږي
بشري حقونه په هغه وخت کې نقص کېږي چې کله دولتونه په منازعه کې قرار ولري یعنی دوه دولتونه منازعه قرار ولري او یا متخاصم ګروپونه وي او یا یو قبیله په بل قبیله باندې لکه موږ او تاسو دلته په افغانستان کې قومونه لرو قبیلې لرو او یا قوم په بل قوم باندې تعرض کوي په دې کې هغه خلک قرباني کېږي چې هغه د منازع یو اړخم نه وي یعنی نه طرف د معروض ته واقع نه معروض علیه طرف ته واقع دوی بې طرفه خلک دي ولې دغه کسان چې په معرضه او په معرکه او یا په مخاصمه کې سره کیل دي سره لاسونه دي او یا فرزن حکومتونه دي سره یا حکومت له یو ګرو سره په مخاصمه کې دی نو دا خلک یو طرف تم نه وي دوی بې طرفه خلک دي ولې دوی حقونه بیا هم د همدغه خلکو له طرفه د پښو لاندې کېږي په دې کې حیات مهم حق دی بشري حق چې هغه بېرته استعاده کېدی نه شي دغه حق له بینه ځي د بشري حقونو یو د مهمو حقوقو څخه دغه حق حیات دی نور هر حقوق اعاده کېدی شي ولې حیات په هیڅ نه باندې اعاده کېدی نه شي
مننه کور ودان سیرت صاحب قربانیان د کومو حقونه برخمن دي البته
قربانیان د حق د حیات نه سره مواقد برخوردار دي سره حق د صحت نه برخوردار فرض دي او سړي جنگ کې د لاس د سترګې د یو وجود د اعضاء له بینه ځي او حق مسکن له بینه ځي حق امنیت له بینه ځي حق تحصیل له بینه ځي حق اقتصاد له بینه ځي په دې باندې ټول حق د سیاسي له بینه ځي مدني حق له بینه ځي نظام انتخابوي چې نه چاته رای ورکوي چې هغه ټول سیاسي او مدني حقوق دی او د وګړي چې قانون کې ورته حق ورته دی د دې جنگ په مخاصمه کې د له بینه ځي نو دا به ټول حقونه یعنی چې چیرته د یو انسان چې چیرته اوسیږي هغه ټول هغه سیاسي مدني حقونو ته خپل برخورداري ولې چې کله مخاصمه شي دغه حقونو نه دای محرومه کیږي او د حقونو د پښو لاندې کیږي
په دې برخه کې د دولت وظیفه څه ده چې دا حقونه د منځ لاندې شي او څه تدابیر باید ونیسي
د دولت وظیفه خو ول همدغه ده چې ځکه هغه ژمن دی ته چې د افرادو او د وګړو ټول حقوق خوندي او تامین وساتي نو چیرته چې فرضاً دغسې مخاصمه ده بیا په هغې کې موږ او تاسې هغه قوانین د بشر دوستانه لرو باید هغه رعایت شي او خپله دولت فرضاً په یو نظامي ارګان کې د دوی هغه اوپراتیفي او یا عملیاتي چې کوم دکتورین دي کوم ځای باندې حمله غواړي فرضاً یو دښمن ته یا د دې مخاصم ته حمله وکړي تر هغه د خلک د بت ما امنين وشغل دي امن خاطر بعد احتياط لازم تدابير ونسي او بدك تناسب دي قوة و دي جانب مقابل بدك احتياط نقار وقت لتناسب بعد بدي نظر ونسي او ضروري بدان بدي حمله دي ضرورت ونسي فارن كمونك دا حمله انجامو توكو آیا په حمله باندې کېدای شي د دغه وګړو حقوق ادا شي او یا که غیر دي دی نه نو خپله دولت هغه دکتورین دي نظامي که په تخصص سره او په دغه شرح کې ما د څو موضوعاتو دغه دا په نظر سره کولی شي چې دولت د خلکو حقوق ادا کړي چې هغه له ټولو مهمه تامین د امنیت دی چې هغه په قانون اساسي کې ځای لري په دسمه ماده کې او تقریبا دغه چې در نویم یا و پندوسم ماده که اشتباه و نکه من دقیق موضوع که قانون اساسی امنیتی ارگانون تا مخصوص وظیفه ور کرده چه اغا تأمین دی امنیت او نظم عمر و وصل پا جامعه کدیم در دولت مکلفیت پا دیکیم
سیر سب ده بشیر های قنوخ بلوا کمیسون پا دی برخه که چه یعنی کرده دی یا چه کوی چه دقا حقوق ده قربانیان و نقص نشی
پس خب پا جریان که یاسه که کل ده منازعه پا افغانستان که تقریبا ده تلویح کلن جگر تروانه ده او خاصن ده شل کلون و روز پا دی که پا نلایوالو خپل غا کل ایده که تاسه باید اغا با قوانین دی بشر دوستانه چی ده اغا باید رعایت که تاقه که احتیاط ضروری بودن و او تناسب و امکانات دی هر سنه او هم خلقو تا باید دیدوی بشری حق نقص نسی او دا داخلی دولت خپل اسپارسته نکری ها کرده چه دولت دا غصه پویاو نقص که اکتیکل دی متخاصم لطرف یا دولت چا جانب مقابل متوجه سی نخپل دا افغانستان دی بشری حقون خپلوا کمیسون همیشه خپل اعلامیه و فرطاس رو پیگی چه دا یو اجرایی ورگان نده دا مکلف پر رعایت دی حقوق بشر پشپگم و ماده دی قانون اساسی دی افغانستان که او تپنزستان ماده که دی دی مسئولیت درده مونگ من حیث رعایت دی طول قوانین چه اغا که ملی دی که بین ملی دی افغانستان پیغش منده بین ملی قوانین بانه دی غیر رعایت دی مکلفیت پا دولت دی او نظارت پا دی قوانین بانه اغا دی بشری ها کنو خبلا کمیسون مسئولیت او دن داده نو دوی دی خپل دن دی او مسئولیت پر اساس پا دولت هم غیر که ایسه تاسه دی عام و خلق و حقوق تا پاملرنه و که او دی حقونو پساتنو که باید تاسه جمن ووسی گی او ام پا مخالفین بانده داغا کلی دی تاسه عام و گری منحش دی سپر او منحش دی نه چی دی جن سوخ موادی دی دوی نتاس استفاده و که او یا دوی تا ضرار ورسای همیشه خپل اعلامی ورکری دی پا وقت بانده او دوالو طرف دی بشری حقونو تا متوجه کری دی او د خلکو د خوندیتوب تقاضا و امیدواری له دواړو طرفونو کړې ده غیر دې نه حتی نور داسې ناګومانه وسلوال چې په دې ملک کې دي لا تر اوسه هویت یې معلوم نه دی ولې د قربانیانو په کې د دوی د نفس د حقوقو کې سره رول لري نو په ټولو جهتونه په افراد مصالح غیر مسؤول باندې په دولت په مخالفینو په ټولو همیش په هر وخت کې چیره کرده ده او وگردو نه دی دوی دی حقوق و دفاع کرده ده او دفاع بکی
من نکو سیره سب ده ما پو هاوی برخه که ده برخه خواه ما پو هاوی تا هم ضرورت لری
بله موگه هم پو هاوی خواهم ده یو لار استاس لکستاس محترم یو نور رسانه لطرف ده اعلامی دی اپا دی زمن که مونگه نظامی بخشو که مونگه مکمل ورکشاپونه دی خلقو تا دایر کرده دایر ووی او پده که خاص او بخش مصروف ده دی نظامی قطعاتو که دوی تا بشر معرفی کول دی حقون معرفی کول دوی سه حق لری او نظامی خلق چه مکلفیتون نری ده مکمل با دی نظامی باشو که مونگ خلقو تا آگاهی ور کرده او آگاهی ور کوو او آگاهی روانه ده انشالله پا دی موضوع دی
دی رضیات مننه که کور بدن سیره سب مننه که دوستان تاس نه هم داو دی ونی خبرانش تاس تا مورانده کرده تر بیا چپنور خبران کستاس بزرگ کزری و تاس تو پلا لس پارو اللہ ممال شم
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړه ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچ
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دې کومه
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د نظر په تاریخ خبري است.
د نظر ترخچه خو اصلا تر اسلام مخکې په نور ادیانو کې هم د بیلګې په ډول موجه په زرتشتي ادیانو کې هم دا لرو، په بودیزم کې هم.
اسلام دین د نظر پاک لاڅوي
قران زمشان کې دا کلمه استعمال شوی ولیوفو نذورهم خپل هغه نظرونه دی وای پوره کړی.
نن ام د موضوع چېړو په پایل کې د نظر تاریخ ته ورګرځو، بیا دغه کسانو خبري اورو چې نظر په غاړه اخلي. له دینی عالم سره هم غږیدلیو، تر پای مو ملتیا وکړي. قدر من اوردونکو، نظر عربی کلمه ده چې په لغت کې د یو کار په غاړه اخیستلو ته وایي. نظر یا نظرانه له ډیر پخوا راهیسې د خلکو په منځ کې یو مشهوره دود دی. په ډیرو سیمو کې یوې هیلې ته د رسیدلو لپاره یا هم د یو ناروغ د روغتیا په خاطر په ځان نظر مني، خپلوان، دوستان او ګاونډیان راټولوي او هغه منل شوی نظر په ګډه سره خوري. په ځینو سیمو کې لوی دیګي باریږي، ځینې مال حلالوي، یو شمیر حلوا پخوي، نخود او کشمش ویشي او دې ته ورته نظرونه ورکوي. اکثره کسان بیا د سختۍ پر وخت د ځان د جامو څخه نیولې تر نغدو پیسو د نظر په توګه مني. دا چې د نظر لرغونتوب تر کومه رسیږي، د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه مو پوښتلي دي.
د نظر ترخچه خو اصلا تر اسلام مخکې په نور ادیانو کې هم د انسانی سکون، تسکین چې هغه به انسان ضرور سره تاړه، د بیلګې په ډول موجه په زرتشتي ادیانو کې هم دا لرو. داسې ویل کېږي چې د زرتشت کتاب پر 2000 د غویانو پر پوستکو لیکل شوی دی، نو دا 2000 غویان وده ته قرباني شوي دي، وده ته نظر شوي دي. دې کتاب ته چې بیا سکندر مقدوني هغه وسوځاوه، دغسې په بودیزم کې هم، شنتویزم کې، دغسې په نورو ادیانو کې البته دا د نظر خبره وه. د نظر خو پخوا داسې و چې هغه به د الهو سره یا رب النو سره د دې سره به تړه کېدی. د اسلام مبارک دین چې رالی نحت و عقیده کې دا سوه چې کله چې موږ نظر کوو یوازې د الله په نامه.
په لرو پرتو سیمو کې چې سي مرکزونه هم دومره نه وي، بیا چې کله یو کس ناروغ شي نو د کورنۍ غړي هڅه کوي چې په یوه طریقه نه، په یوه طریقه یې رنځ او درد ورنه لري کړي. د کابل اوسېدونکی احمد وایي چې د دوی په کورنۍ کې نظر ته تر بلې هرې چارې ډېر ارزښت ورکول کېږي. که څه هم نوموړی خپلې غوښتنې ته نه دی رسېدلی، خو په غاړه اخیستی نظر یې ادا کړی دی.
زه به خپلې یو خاطره تاسو وړاندې کوم. هغه داسې چې ما د یو جنۍ سره ډېره سخته مینه لرله، د زړه د تله مې مینه ورسره لرله، خو متاسفانه زمونږ د افغاني دودونو له وجې هغه جنۍ زما نه شوه. خو ما یو نظر نیولی و، که چېرته دغه جنۍ زما شوه، نظر کې مې پسه نیولې وه چې زه به دا پسه حلال کړم، خو متاسفانه هغه نه شو. خو بیا هم د دې جنۍ د ښه ژوند لپاره چې ښه ژوند دی، ما هر چا سره چې واده شوې ده، ما یو پسه نظر کړله او حلاله مې کړه. که څوک نظر ونیسي نو د شریعت لحاظه باید نظر حتماً هغه شی وکړي.
په ځینو سیمو کې چې په غاړه اخیستی نظر ادا نه شي، نو په نظر خبر خلک نظر اخیستونکي ته پیغور ورکوي، تر هغه یې ورته یادوي څو چې نظر ور نه کړي. د کونړ اوسېدونکی حضرت آغا وایي چې دوی قرض کوي خو نظر نه پرېږدي.
نظر چې زمونږ ځای کې ورته منښته وي، ځینې وخت کې داسې هم راځي چې وسونه لري خو بیا هم د کوښښ کوي چې هغه خپل هیلې او ارزو ته ورسیږي، په ځان بیا منښته، یعنی نظر مني. زمونږ ځای کې یو څوک منښته یا نظر ومني او بیا ونه کې، بیا خلک پیغور ورکوي چې مثلا ولې تاسو داسې خبره کړې وه او اوس یې نه ترسره کوئ، نو هغه بیا مجبوره واړ دی چې پور واخلي، بل هغه منښته او نظر پرې پوره کاندي.
د ننګرهار اوسېدونکی عزت الله مینهناک بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د نظر په نوم پاستي په زیارت کې پخیږي، بیا له حلوا سره په خلکو ویشل کېږي.
نشین دزونه خدای چې مثال د خبرې ورور مې د پلانې جنرال شي، خاون مې د پلانې جنرال شي او همدې ته ورته نور خبرې. زیارتو د بطلبه به زیارتو کې مونږ ورته پاش ته وی پاش سره بل زرا لوام په خکړې و نو دا به چې به په خښو به بل لري لري څوک چوپ لار تیر ده ما شومان ته بل زرا لوا دي دغه پاش ته په منځ کې چوله به هغه خلکو ته وړله چې دا تاسو ځان سره والی او جالب دا و چې به دو د غزارت کې دا د زیارت جنډي چې وی دي جنډو ته په یو لاس باندې ګنده ورا چوله نو دا دغه کړي دو دو په هغه وخت
هغه کسان چې سخت کارونه مخکې لري په کور کې مندې بلا بل نظرونه په ځان مني د کابل اوسنکی وحید خاوري وای چې د دې مور د نظر لپاره له کابل څخه کلی ته ځي
زما مور زیاتره په دې عقیده و هغه بار کله ویل چې کله به موږ یو مشکل سره یو قوي امتحان به مثلا د وظیفې په خاطر باندې مور به مو دغه یو نظر کاو خو دا نظر یو مخکې د واقع نه یو هغه وخت کې چې کله به ته کامیاب شوې بیا به هغه شی چې منل یو مثلا ویل زه به زر روپۍ چاته کوم غریب ته همسایه ته به یې ورکړم زه به یو چرګ حلال کړم یعنی دا صرف نو چاتمن به غوا به چا حلالوله ځینې کسانو د مالکانو داسې کسانو په لوړه سوی هم کوله دا قصې دا شیونه وي زموږ په ټولنه کې اوس هم شته ده به داسې نظرونه کول چې مثلا هلته به یې خلک راوغوښتل چاته به ویل ته وریجې راوړه چاله نهیي به یې راوړو موږ دې دغې لوې دا چا چې دا وریجې پخولې بیا به یې دا وریجې پخولې دغه کار د کال کې دوه درې وارې کوه موږ به ویل و مورې خو دلته په کابل کې مقدابه خوشاله و عملته وې دا نظرونه او دا خیراتونه ورکوله
د افغانستان په یو شمیر ځایونو کې خځې راټولېږي یو مشهور زیارت ته ورځي او هلته په ګډه منل شوی نظر سره خوري کوچی نسیمه نیازی وایي چې ځینې داسې نظرونه هم وي چې یوازې میرمنې باید وخوري
د بی بی صاحب نظر ورکومه یا نظر له بجوی ورکوم سی هغه الوا پخی دی بیلی په غاړه کې سی الوا کله پخه کړله هغه زغوله مخلی بیلی ته چی سی هغه لرګی پوتی دی هغه بیلی ته چوی هغه الوا نارینه بیا نسی خوړله غیر خزی خوري دغه سی نسی چاته ویلای سی وای خلا خپل بار څوک راځي امال ته بکینی خوري به کار چې وخور به هغه نظر بیرته نظر ورکې دی بیلی په غاړه کې پخوي نظر له بجوی ده
ځینې کسان بیا نظر په غاړه اخیستل پا لا پاک باندې شرط کې خودل غنی د پهمان اوسنګي امام الدین له نورو خبرو سره
کچیر ته مدا کار وشو ز دغه شای نظر کوم دا به غلطه ځکه چې پا لا پاک باندې شرط کې خودل دي میاشت مخې مدا شیخ په للی دي چې چا ټیکرا چاته ور کړی کمیسی ور کړی د ششتا خو دا یو شای چې موږ په اجتماع کې دود شي دا به مهمه نه وي عالم څوي مولوی څوي شریعت څوي ځکه چې موږ به خبره غونډیو کنه بس دغه کار کو شو زه د خپل ټیکرای نظر ورکوم بیا نو صاحب ګرځي نو چې څوک په نظر باندې غریب بیچاره راشي هغه ټیکرای په نظر کې نیولی هغه ټیکرای ورته ورکي صاحب دا ششته صاحب یو سړی د مریضي شدید مریضي ورته پیږي خپل کالی واخلي ورې کې دا صاحب ششته صاحب
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کی او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی دا چې د اسلام دین د نظر پاک لڅوي نظر باید په کومه طریقه ادا شي چا ته ورکړل شي دا او د ته ورته پښتنې مو په مرکه کې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نور الله کوثر څخه کړي
په لومړیو کې به خلکو کوم شیان د نظر لپاره منل
هغه لومړنی نظر چې قرآن عظیم شان حکایت کړی ده د قربانی موضوع و چې د حابیل او قابیل دواړو ترمنځ کله قربانی کوله نو حابیل چې د قابیل له خوانه ووژل شو هغه خپل نظرانه الله ته وړاندې کړ چې هغه یو ذبیحه وله یا حلالېدل دی او پسه وله په احادیث کې مې دې نظرونو ډولونه ډېر زیات راغلي دي خواږه به نظرول ځینې خلکو به عبادتونه په ځان باندې نظر کول او ځینې خلکو به مالي نظرانه چې هغه به ذبیحه د حیواناتو وه
بلک ځینې وخت یو شمېر کسان له ډېرو سخت ستونزو سره مخ کېږي بیا ډېر لوی نظرونه په غاړه اخلي مګر کله چې هغه سختي خلاص شي بیا هغه نظر نه ورکوي دا څنګه
دا د انسانانو یو لوی ابداع ده چې چې کله هغه سختی راسی هغه غټ غټ شان په ځان باندې ومني، خو چې کله هغه سختی ختم شي بیا هغه نظر نه تیریږي. مشهور قصه د خلکو ترمنځ داده چې ونه سر سړی بند شوی و او لاندې راکته کېدلو ته یې سترګې اخیستې ولیا ډارېده، و خدای کله دی ونه دراکته کړم اوښ به خیرات کړم. بیا چې نیمایي د تنې ته راورسېد وایي وای خو به اتمن خیراتوم، بیا به پسه خیراتوم. کله چې تنې بیخ ته راورسېد وایي چرګ خو به خیراتوم خیراتوم. بیا نو آخر کې چې کله ښه سه مځکې ته راغی وایي نه چرګه ده نه پرګه ده.
یعنی دا په اسلام کې ګناه نه لري؟
ولې نه، دا ګناه لري. اسلام د دې عمل ته د ګناه عمل ویلی ده، ځکه دغه نظر عبادت دی، دی پوره کول واجب دی. او قرآن شان امر کړی ولیوفو نذورهم، دوی باید خپل نظرونه پوره کړي. دا خپل نظر پوره کول دا واجب دی، او د الله سره وعده دا ډیره لایق ده د وفا کېدو نسبت د نورو خلکو وعدو ته. نو که چیرته نظر پوره نه کړي دا کبیره ګناه باندې مبتلا شوی.
ځینې کسان بیا وایي چې کله که یو څوک نظر په غاړه اخلي چې مثلا که فلانی کار وسه زه به پسه لالم، وایي دا په خدای باندې یو نوه شرط کیښودل دي، دا خبر څنګه ده؟
نه اصلا نظر، پیغمبر رسلم وایي نظر وایي بخیل نه مال راویستل دي، چې خدای بخیل نه یو مال راباسي په خپل رغبت سره نه ورکوي او دغه کوي، او دغه خدای ته دغسې یو څه شی په خپل ځان باندې شرط کیښودل دي، په خدای باندې نه دي. دعا وکړه چې یا الله که پلانی کار مو اوسه زه به دغه کار کوم، نو الله جل جلاله هغه کار کوي. نظر نه که چا پوره کولی نه شوی دې وطن نه بیا فقها او لارې ایښي دي.
مثلا څه رقم لارې؟
امام ابوحنیفه رحمت الله علیه وایي که چا نظر پوره نه کړه، نظر د قسم غوندې ده، بیا د درې ورځې پرله پسې روزه ونیسي، هغه د کفاره د قسم چې ده چې لس مسکین ته ډوډۍ ورکول دي، لس مسکین ته لباس، او یا درې ورځې پرله پسې روزه ده. نو دغه د نظر د وطنو نه یو لار ده. مثلا ما به ځان باندې اخیستی زه به 50 رکاته مونځ شپې ورځې کوم، هغه مې نسو کولی. کله چې فقهاو ته مراجعه وکړم، فقهاو د هغې لار ما ته راښودلې چې ته د 50 منځونو په ځای باندې که توان لري لس مسکین ته ډوډۍ ورکړه، له دې نظر نه به خلاص یې، یا که توان نه لس مسکین ته لباس ورکړه بیا به هم خلاص یې. که دا دم توان نه و نو اقلا درې ورځې به پرله پسې روژه نیسي، ته به نظر له مسؤلیت نه خلاص یې.
بله استاد، اوس موږ څه رقم نظر په غاړه باندې واخلو چې هغه ادا کړی سو؟
نظر باید د انسان د توان موافق، که توان اوچت نظر و هغه سړي باندې واجب نه ده، او هغه نظر هدر ځي. هغه یو څه ځان باندې هغه چې زه بس پوږمۍ ته خیزم که خدای تا دا مشکل حل کړه، دا توان کې نه ده.
یعنی له خپل توان سره برابر نظر؟
بالکل، نظر باید انسان د وس مطابق وي.
ډیر مننه استاد،
سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، په دې هیله چې نظرونه مو قبول او خپلو هیلو ته ورسیږئ، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا پارځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
شوم رو سوانا پیاری، زړه زخمی تورې بلا خوړلې یم د زړه زخمی کاری شوم رسوا تا پیارې تو دې سترګې کومارې درته کم نه لګارې دتړ زخمی کاری شوم رسوا تا پیارې ಸ್ವಾತ್ಮ